د لشکرګا کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره پرون عملیات شوي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې 10 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند د ولایت ویاند عمر ځواک امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه وسلوال په هوایي برید کې د پوپلزو د شاخ په سیمه کې ووژل شول. ځواک ویلي دي چې امنیتي ځواکونه اوس د طالبان لخوا د ایښودل شوو ماینونو په شنډولو بوخت دي. د لشکرګاه کندهار لویه لاره د یوې میاشت راهیسې بنده ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله په دغه ښار کې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي دي. بل پلو ته د کندوز چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د کندوز ته ښار لاره خلاصه کړې ده. دغه لاره د دوو اونۍ راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا بنده وه. د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف جنازه وسوه او دغه مړی پرون په سمرقند کې خاورو ته وسپارل سو. جمهور رئیس غنی هم د کریموف د جنازې په مراسم کې ګډون کړی و. د ازبکستان حکومت د جمعې په ورځ کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف چې 88 کلن و په ازبکستان 25 کاله حکومت وکړ. دا نه ده معلومه چې اوس په دغه ځای څوک ونیسي. ترکیه د سوریې په شمال کې د الرائی کلي ته عسکر استولې دي. نور تفصیل دا شغل رحیم زوینه.
په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي چې ترکیه ټانګونه او ځواکونه د سوریې د یاغیانو د ملاتړ او د داعش د ځپلو لپاره تللې دي. راپورونه وایي چې په دې پوځي کاروان کې لږ ترګه 60 ټانګونه او 4 زغروال ګاډي شامل دي. دا دویم ځل دی چې ترکیه سوریې ته ځواکونه لیږي. د ترکیه چارواکي وایي دوی د داعش ځواکونو پر ضد عملیات کوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو همکاري هم ورسره شته ده. چارواکي وایي د ترکیه د عملیاتو له پیل راهیسې د سوری د حکومت مخالف او وسلوالو د ترکیه سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې څخه څو کلی هم نیولې دي. کارپوهان وایي ترکیه په دې پلمه غواړي چې په سیمه کې د کوردی یاغیانو د پرمختګ مخه ونیسي. ترکیه وایي چې هغه کوردان چې په سوریه کې جګړه کوي د کوردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري. ترکیه د کوردانو دغه ګوند تروریستي ډله بولي. په دې وروستیو وختونو کې په ترکیه کې یو شمېر ځانمرګي بریدونه او چاودنې هم شوې دي چې مسؤلیت یې تر ډیره د داعش ډلې منلی. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. بنگلاديش اسلام پال مشر د دغه هیواد د ازادۍ په جګړې کې د جرایمو د کولو په خاطر اعدام کړی دی. میر قاسم علي پرون ناوخته د بنگلاديش مرکز ډاکې ته نږدې په یو زندان کې اعدام سو. علي د بنگلاديش د جماعت اسلامي یو مشر وو او په مالي لحاظ هم د دغه ګوند سره مرسته کوله. په علي باندې د اتو جرمونو تور لګول شوی و چې پکښې د بنگلاديش د ازادۍ په وخت کې د یو ځوان نیول او بیا په زندان کې د هغه اعدام اول هم شامل وو. د بنگلاديش حکومت وایي چې د بنگلاديش ازادۍ په جګړې کې 3 میلیونه کسان وژل شوي وو. جماعت اسلامي هغه مهال د جګړې سره چې ملت پالو بنگالیانو د ازادۍ لپاره پیل کړی وه مخالفه ښودلې وو. دا ګوند ویلي دي چې غړو یې جنګي جنایت نه دي کړي او د علي په خلاف جرمونه بې اساسه وو. دا د 2012 کال راهیسې د بنگلاديش جماعت اسلامي 5 مشر دی چې اعدام کیږي. دا ګوند ویلي دي چې د علي د اعدامولو په ضد به د دوشنبې په ورځ هرتال یا کاربندیز وکړي. امریکا او چین ژمنه کړې ده چې په ولر موضوعاتو لکه امنیت، تجارت او صحت د یو بل سره کار وکړي او همکاري ډېره کړي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په چین کې د یو بل سره وکتل. دغه ملاقات 3 ساعته دوام وکړ. خو کله چې اوباما چین ته رسېدی نو د سپین ماڼۍ د کارکوونکو، امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي کسانو ترمنځ لفظي جنجال وسو. د سوشل پریس خبري اجانس لفظي جنجال په اړه ویلي دي چې کله چې اوباما د خپل الوتکې نقشته سو نو چینایي چارواکي هڅه وکړه چې امریکایي ژورنالستان هغه ته نږدې پرې نږدي چې په دغه سره د یو امریکایي چارواکي سره چې د اوباما سره په سفر کې ملګری وو لفظي شخړه پیدا سوه. وروسته بیا جنجال په دې رامنځته سو چې هغه ودانۍ ته چې اوباما او شی جی پینګ پکښې کتل څو امریکایي چارواکي او خبریالان ورپرېښودل سي. خو د دغه جنجالونو باوجود اوباما او شی جی پینګ سره 3.5 ساعته ملاقات وکړ. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې دواړه مشرانو په دې موافقه وکړي چې د مخ په ودې هیوادونو لپاره د 16 ساعتو ځواکونو د یوې قوې د جوړولو په خاطر ګډ کار وکړي. د رویټرز خبري اجانس بیا وایي چې اوباما د شی جی پینګ سره په ملاقات کې هغه ته ویلي دي چې چین باید چې د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په اړه خپل قانوني مسؤلیتونه رفع کړي. هغه د چین جمهور رئیس دا خبره هم کړې ده چې امریکا په سیمه کې د خپلو ملګرو امنیت ته ژمنه ده. جمهور رئیس اوباما د چین د هانګژو ښار ته تللی دی او هلته به د G20 هیوادونو یا د 20 بډایه هیوادونو په غونډه کې چې سبا ته به بل سي برخه واخلي. او د امریکا په ختیځو سواحلو کې طوفان دوه کسان وژل دي. د امریکا د طوفانونو په اړه د تیرونو ملي مرکز ویل دي چې د طوفان مرکز د شمالي کارولینا د ایالت نه 150 کیلومتر لیرې په سمندر کې وو. د امریکا په ځینو ځایونو کې د طوفان د راتګ له کبله خبرداری هم ورکول شوی دی. د طوفان خبرداری د نیوجرسي د ایالت په ساحلي سیمو، د نیویارک په ښار او د کنټیکټ د ایالت په ساحلي سیمو کې ورکول شوی دی. د ورجینیا، مریلند او نورو شرقي ایالتونو سواحلو کې به هم طوفان راسي، خو طوفان به دومره قوي نه وي.